نو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا سنه ساو درې ما دغه دی رواج ننګ غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي ام پاغه کې یو سو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نه ساو شته دونی حق نه لري، یعنی دونی جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي ولا شرم ده له محرم راوته لري محرم پکور کې نسته څنګه نار نه تروته لري ماشوم دی ورويست دا درې هغه منفي نقاط سیسموش په ټولنه کې متاسفانه سیسموش شزه سره مخامخ دي او دا سیسټمونه مشکلاتو سره یعنی اوس محل هم د لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک بلی ده لیدلې مې دي او متاسفانه اوس هم او رستربلې هغه حالات د ریښه کوم مثبت بدلون مش نه د بشکلې دی.
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب دی پانځي مسله اقلوي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلوم ماشومانو ته رسیږي.
صحی کارمندان چې دی بخصوص د واکسین شان په برخه کې د خزي اوسېږي لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم او رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه ځکه چې کله چې د واکسین کوي کنه لکه معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کی نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کارونه شي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونوسیږي واکسیناتور په توګه خپل وظیفه ونشي کړی یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کیږي لکه مورانې دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه وي نو کله چې واکسین ته ونته نو دا زمینه ده ته فراهم کیږي لکه یو مثال به درکړم پولیو یو بدبختانه هیواد تر څوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپل کورنۍ د پلاننګ او کې فیملی پلاننګ سره هم کې هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضروري دی هغه نه په دې شاته پاتې کیږي نو کله چې دې شاته پاتې شو دې په دې شان پوه نه شو نو عواقب به لکه اندا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي نو کله چې دا مشکلات پیدا شونه موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعات نه پوهیږي بخصوص که موضوع رالنډ کو واکسین خواته نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو یو واکسیناتور راشي هغه سړی اوسېږي کور کې تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې یاد د ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نو واکسین کیږي چې کله واکسین نشي واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند لپاره د هغه د آینده ژوند لپاره نو چې کله واکسین نشي هر هغه مرض چې دی واکسین کاوه چې د هغه څخه مخنیوي وکړي هغه د آینده کې پیدا کیږي پولیو د پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د یو څاس کې لپاره چورته نه شي اخر کې به مثلا د گذر باندې اخته کیږي نو کله چې په گذر اخته شوه د خپل درس تحصیل هر څه نشته پات کیږي او جامعه ته به یو نامسمه یعنی یو وګړی ترتیم کیږي نو کله چې دا د سړی لخوا نن تنبیه شي او کله چې محیط ته اجتماع هم داسې اوسېږي لکه د زړه غټم کی که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپ خانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنه وي درته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته د خپل یو مشکل دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته، بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته، کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحیح برخه کې د خزنه ورول ډیر مهم ده، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندې کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندې کې خزنه او ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا. البته چې دوی د نارینه پرته صحیح مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي یا د نور ناروغي درملنه وکړي. مهم او لازم خبره ده چې باید خزنه کارکونکي یا صحیح کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي. سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغتي مرکز تلاړ شي او پدې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم پدې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کارکونکي شتري او دوی به وکولې شي چې د ماشومان او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کارکونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومان باندې منفي اغیز کولای شي، ماشومان روغتیا ته زیان رسولی شي، کوم ناروغي شي دا په پیاتمن غالب کیږي او د ماشومان روغتیا ته تاوان رسوي. نو مهم او لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پټو ولسوالۍ خزینه کارکونکي په ډاډه زړه وکول شي چې دغه روغتي مرکزونه تلاړ شو پله وم د ماشومان درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واتسخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکي د شریکولای شي. ل ډاکټر کمال شاه سره مرکه کړې په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پورې کارمندان سیدی په افغانستان کې خځینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي. نو دغه علتونه دي، دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې نه ورځي، که ماشوم ویده یې هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې، د پاکستان مثال راواخلې، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به دا پخوا کې دا کوم کمپاینونه شوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې سي؟ ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه یې د بورد له غاړې، پلار خو سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمیر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي، کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سې باید نتیجه ورکړي، څنګه سې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتاً کم دی، ځکه چې هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتاً که خزینه کارمندانی نکیگی. دی جمهوریت لطاق ورستا دا دی خزینه و پکار بندیز دی دا موضوع نورا پسی تکنی کردی دا دی خز و شمیر و راکم کردی.
پخپلا دی پولیو پاکل خبر رتاو که کچا هم دی ارزیاد پا دی بارا که منگو تاسو خبری کردی خبروانی جوری سوی دی خو حالات په کتلو سره چې وسم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسی، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناک ده؟
که سم په دنیا کې د دې ناروغي پیښې ډیرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت ناوخت پیښې رامنځته کیږي. شمېر یې کم شوی دی خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه دا داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هیوادونو تر منځ دا د وایرس د انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره، نو خو که چېرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی که کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د دې لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نشي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابیږي، یا په اصطلاح که چیرې صحي خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه یې مخنیوی کېدای شي، هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلک ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسی وې، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې چې د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي، او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ اوګدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی خپل حقوقونه به برخې سوي دي، دوی نور هم خپل حق ته نسی رسیدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول شي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحیح مراکزو یا تر صحیح خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته شتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي، هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 6 00. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه دې سپینه پکښې پرته وي، ولې هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دې سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف یې څه ډول دي چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو وویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه، دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي، نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي، معنی هر شی جلا جلا پشت معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاد ته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی ته دي جلا معلومیږي، دغه ترکاری جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دا ته چې شوای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوی شی ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي، دا درې حل کېدونکي مواد و او به حل کوونکي مواد. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروي اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه 100 ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په 100 ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په 100 ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنی 100 ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم، حلېږي. خو که چیرې 10-18 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوان یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښ درس دی. د کتلې د پایښ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه، سر یې بند شوی دی. هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي تللي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیر شاوخوا بند نوی هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمیدو امکان سته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دي، دلته کاربن یو دي. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دي، نو فی الحال دغه ځای یو دي. کاربن اته دي او کاربن یو دي، نو څه شي کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سوه دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د تیسا ونو کو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس. جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا د کسري عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کې شپاړس بسي او دوه چې په نو کې ضرب کې اتلس بسي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کو. Na2O پلس H2O NaOH په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیر مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه ور ضرب کړي، دوه دلته ور ضربو. دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ور ضرب کو، مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې سوډیم تور ضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو، او بل اکسیجن پات سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کې دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مودل تور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ یې نسو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدروتونه دي چې په ساده کاربوهایدروتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدروتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري. پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومې وو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول گلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلی دایسي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که تاسې تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.